السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت کې د 19 خبرونې هم لرو د لوبو میدان او د غراز تاندې څنګه خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلې دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سری نیولې او محدودیت پای ته ورسوي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلي دي. د پاوز د اړیکو څنګه آی اس پی آر پرون شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې په عملیاتو کې دوا او په جان خیلو کې 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پاوز داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړې چې د میل میاشت راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت 6 بجې پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشو چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچوول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی یې وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي دي. زیمبابوې په خپل بیټنګ سره افغان لوبډلې ته د 228 منډو هدف ټاکل شوی چې افغان لوبډله په څو شیبو کې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نول شوي خبریالان خوشی کړي خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي او د خبریالانو په وجه نه او دوسیې جرمي وي خوشي سره ده. یو بل هم د خاطر په فریدونه وروسته کېدی چې خوشي
د رسنیو د نه ملاتړ په برخه کې ولې پر طالبانو نیوکې کېږي؟
طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري.
هیواد ته راستنېدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي خو طالبان بیا ډاډ ورکوي.
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډېر د اعتماد وړ کارت ده.
له ښوونځي بې برخې کړای شوی یوه زده کوونکي اوس خپل دردونه انځوروي.
خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاغمه په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادي په پرلپسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. د دغه انسټیټیوټ په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندل شوی او له طالبانو غوښتنه شوی چې سملاسي نیول شوی خبریالان خوشی کړي. دا اعلامیه داسې مهال خبريږي چې طالبانو 13 میاشت کې دوا خبري اعلان ونیول چې یوې خوشي او بل له هم د دوی په باندې کې دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبري اعلان ونیول او زندانی کول ته د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ خبرګون خودلی. د انسټیټیوټ په خپل اوی پاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي د 2021 کال له اگست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبري اعلانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې راغلي که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د دوی نیونې ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ د مې په 24 په افغانستان کې د ګردیز غږ رادیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوا نیول کېدو ته اشاره کوي چې په خپل سري ډول ونیول شول. که څام اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال مرزا حسنی نیول هم یادوي وایي په دایکندي کې هم د آفتاب رادیو مسؤول وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار رادیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریون یې راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خواهی د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا سمه نه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډېر نورمال شوی.
د خبریالانو سیم نیول شوي، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بېرته خوشي شوی دی. یو بل هم تر خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوشي، خو دوسیې د رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
هڅه مو وکړه چې له یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خبریالي نه شو. مګر د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران مني چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده.
که دغه وضعیت همداسې دوام کوي، دا د اندېښنې وړ خبره ده او حکومت ته پکار ده چې له خپلو ژمنو سره سم د خلکو د بیان ازادي حق ته درناوی وکړي.
له دې وړاندې هم د بې پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونو نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
د نړیوالو رسنیو مرکز آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دا څویم ځل دی چې د رسنیو کورنۍ او نړیوال بنسټونه دا ډول اندېښنې ښیي او له طالبانو غواړي چې له خبریالانو سره چلند سم کړي. دا اندېښنې څومره جدي دي او ولې پر طالبانو دا ډول پرله پسې نیوکې کېږي؟ په همدې اړه مې د رسنیو د ډګر له یو فعال او ژورنالیست سعید شینواری سره مرکه وکړه او په پایل کې مې وپوښتل چې دا مهال افغانستان کې د رسنیو عمده ستونزې څه دي.
تر ټولو لومړۍ ستونزه دا ده چې د دوی مالی ملاتړ دی. مالی ملاتړ دا نه دی چې دوی د دوی پروژې کمې شوي. ډېر رسنۍ په خپله د خودکفایۍ ته رسېدلې وي چې خپل مالی ملاتړ له خپله ځانه وکړي. اوس په افغانستان کې نه څوک اعلانات ورکوي رسنیو ته او نه هم هغه شرکتونه چې غواړي اعلانات خپاره کړي هغوی دا وسه لري. یعنی جیبونه په افغانستان کې دا مهال د هر لوري خالي دي. دویم دا ده چې د رسنیو نه د ملاتړ بنسټونه له منځه تللي دي. یو نیم تلغی که چرته پاتې ده د خبریالانو د خوندیتوب په نامه باندې. متاسفانه هغه پخپله د اوسنی که سیستم ورته ووایو یا هم اداره ورته ووایو، د هغې تر واک او فشار لاندې ده. درېیمه خبره دا ده چې سانسور دی تر ټولو سخت. مثلا پخوا به رسنیو کولی شول چې خپل عایدات یا مالی ملاتړ د یو ډول د سیریالونو د خپرولو نه هم ترلاسه کړي، مګر محتوایی بندیزونه د دوی د اقتصادي سقوط هم لامل شول. او بله خبره دا ده چې کله رسنیو تر ټولو غټه بغه دا ده چې د دوی په ازادۍ باندې پښه کېښودل شي.
طالبانو اعلان وکړ چې یو کمیسیون یا یو کمیټه یې جوړه کړې چې د رسنیو اړوند ستونزې به څېړي او د حل لارې به ورته پیدا کوي. فکر کوي د کمیټې ستونزې حل نه کړي؟
متاسفانه په طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق د دې اصل د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لګي. دوی وایي چې زموږ د شریعت په چوکاټ کې به تاسو، یعنې تېر حکومت هم اسلامي و، هغوی هم د بیان ازادي د شریعت چوکاټ ته برابره کړې وه.
نو دوی خو په ظاهره ځان ژمن بولي. دوی همدانن هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نو فکر کوي دا ژمنې محدود دي او دوی بیل تعریف ورته لري.
تاسو ما ته یو خبره وکړئ، کله چې یو څوک ژمن اوسي بیا تا ته څه ضرورت پیدا کېږي چې د رسنیو د سقوط او بحران په لاملونو باندې رپورټ جوړوو، موږ او تاسو بیا ورباندې خبرې کوو. معنا دا ده چې ژمنتیا خو نشته، بلکې کار هم نشته دی او ستونزه ده.
د خبریالانو د نیولو موضوع ده چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. طالبان وایي چې دغه خبریالان چې دوی نیولي یوې خوشې کړی او بلې چې لا هم له دوی سره د جرمي دوسیه لري. د خبریالۍ موضوع مطرح نه ده. دغه استدلال څومره مثلا د قناعت وړ دی د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ته؟
دا 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 ډېره سخته خبره ده. کله چاودنه وشي طالبان وایي چې ګاز ډبه وچاودېده. دا حقیقت باندې دا خپل هغه جرم باندې سترګې پټول دي. دا د خلکو هغه درد پورې خندا ده چې دوی کوي. ګوره خبریالان ډېر احتیاط سره ژوند کوي، ډېر په سختۍ سره د دوی ژوند دی. یو خبریال باندې دوی اتهام ولګو چې دا د مخدره توکو په قاچاق او په دې کاروبارونو کې خو باید طالب قمندان ونیول شي، نه خبریال. نو خبره دا ده چې خبریال ته سپکاوی کېږي. دا هم د خبریالانو پر وړاندې یو سپکاوی ده چې دوی کوي، چې وایي چې جرم لرو. څه شي جرم لرو؟ د راښکاره ثبوتونه یې وړاندې کړه.
رسنیز فعال او خبریال سید شینواری و چې له آزادۍ رادیو سره د خبریالانو پر روان وضعیت خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادۍ رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راستول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې بیا هیڅوک ورته ګواښ نشي پیښولی. د دغه کمیسون ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیري کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجودې دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون یو ځل بیا د راستنه شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپل ډیر د اعتماد وړ کارت چې دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولی سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځیږي او دوی به انشاءالله له یو نوه تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخواني ولس جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبې په ورځ دولت وزیري د دې کمیسون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود وو، خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشموله حکومت لپاره هلې ځلې وکړي او خپل وطن د بسیا په خوا ویسي.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
افغانستان ته مو د بیرته راستنو شوو چارواکو په اړه واوریدل، خو اوس د هغو په اړه درته وایو چې له افغانستانه وتلي. په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعالان وایي هڅه کوي چې روانډا ته د افغان کډوالو د استولو مخه ونیسي. د دې ډلې په بریتانیا کې د کډوالو د حقونو فعال او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی شکرالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو روانډا ته د تلونکو کډوالو له ډلې د 15 افغانانو د استول کېدو مخه نیولې. له نوموړي سره صفي الله سانګزي مرکه کړې ده.
بریتانیا اوسنی حکومت د کوم معاهده چې لاسلیک کړی د روانډا سره، د معاهدی په اساس باندې هغه کډوال چې هلته ځي کډوالیږي، هغوی بیا حق نه لري چې بریتانیا ته بیرته وګرځي. هملته به پاتې کیږي، هملته به د روانډا ریفیوجی سټیټس یا د کډوالۍ هماغه موقتی استاد به ورکوي، هملته به اوسیږي، هملته به کار کوي. او تفتیشونه خو ډېر زیات مهم دي. اوس مرستندویه ادارې دي هم په بریتانیا کې، لندن ښار کې په سلهاو دي، چران همدا لګکۍ خلک چې په بریتانیا کې اوسیږي هغوی هم ډېر زیات په تشویشونو کې دي، په شمول زموږ د افغانانو. نو موږ هم چې کله دا خبر واورې، زه پخپله زما چې څومره غوښکله، زما چې څومره انفلوئنس و ما کمپاین وکاو تر اوسه هم کوم.
بل د دغه رواندا د قضیه په ارتباط باندې څومره د افغانانو د څومره شمیر افغانانو د تاسو دراپورونو یا د معلوماتو په اساس څومره شمیر افغانان متاثر کیدای شي دغه چې ورغلی بریتانیا ته؟
متاسفانه د کابل د سقوط نه وروسته یا د افغانستان سقوط نه وروسته ډیر زیات کډوال بریتانیا ته تللی دي او دم ګړې اوس هم خلک روان دي. لکه څنګه چې ما عرض کړ هغه کډوال چې عمر یې د 30 نه کم دي، نو اوس زما د معلومات په اساس باندې دوی نه کسان نیولي وو چې درې پرون هم نیولي دي، نو 12 اوس د کډوالۍ په مختلفو دفترونو کې بریتانیا کې ځای پر ځای دي. او 14 تاریخ کې دوی 50 کډوال چې دي رواندا ته لیږي، چې د کې 15 افغان کډوال هم وو. بیا ما چې دا شادو ایمیګریشن منیسټر سټیفن کنا کوټر سره ما غونډه وکړه، استراري غونډه مارته ویل چې په ډیر مورید کې باید به طرف هم در خطرم د حکومت سره کار کوم، ترڅو افغانان د دوسی باید سر نه وڅیړل شي او دوی باید ونه لیکل شي. نو هغه به دا ژمنه وکړه چې سم ده پوسټ موږ نه لیکو په والو تیار کې او زه یو برتانیا کورن چار وزارت مسولین سره په تماس کې ما چې افغانان دوسی سر نه وڅیړل شي. خو کچې ته ووم چې لسی بازي به خوشی کې خو امکان لري د قانون وسپاسو دی چې ډیر افغانان بدنه متضرر سي. هغه افغانان په ځنګړي توګه چې د دې کال د 2022 د جنوري نه راپدې خوراغلې دي او دا په سلونو تعداد چې ډیر زیات راغلې دي، او اوس دوی په همدغه باندې قانون پاس کېدو نه پلي کېدو نه وروسته اوس دوی بیا ریوی دویمه کتنې کې په هغه دوسیو باندې او چاته چې موقتي ځایونو کې ځای ورکړی چې هلته اوسي کېدای شي هغه ځینې تفخانو ته ویسي.
اخر کې به یو بله پوښتنه له دې مبحثه جدا چې د اوکراین د کډوالو په راتګ سره چې میلیونه کډوال شوي دي اروپا ته، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي وادونو خپلې غېږې ورخلاصې کړي دي، څومره تفاوت شته د اوکراینیانو او د نورو کډوالو خاصتا افغانان چې موږ تاسو پرې خبرې کوو؟
تفاوت خو ډېر زیات دی په دې خاطر چې یوکرانیان چې کله هم غوښتل لیک سپاري چې بریتانیا ته لاړ شي نو ډېر په کم وخت کې د هغوی منل کېږي او بریتانیا ته په امن سره انتقال یې او تلته ځای په ځای کېږي او د کډوالې اسناد هم ورکوي. او دمګړی د بریتانیا کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوب کې هم قرار لري یوکرانیان د یوکرین د موضوع نه مخکې افغانان په لومړیتوب کې وخلبه د مرغه د یوکرین د جګړې سره افغانان لومړیتوب وګرځېدل او اوس هغوی په لومړیتوب کې قرار لري او افغانان درسې نور سیف روټس نشته چې په اسانۍ سره یا په محفوظ لاره باندې بریتانیا ته لاړ شي. یوازینې لاره همدا پاتې چې په همدار کښتۍ کې راسي او موږ به هم همدا کوښښ کوو کړند چې افغانان د کمپاینو کې لابي وکړو، د خلد ته مجبوره کړو چې نه روانډا ته ولېږي او نه هم تفریقانو کې پاتې کې، باید خوشي کې او د کډوالۍ کم اسناد چې په حق کې یا
په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعال شکرلا لودین.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمې د یو مهم ښار سیویرو دونیتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویرو دونیتسک په سخته جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولي او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه یې بیرته نیولې ده. سیمه ایز والي سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به دغه چخیستنې په پار خپلې بېرحمانه بمبارۍ دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی دی. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولې دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی څو د اوکراین سرتیري د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني علماو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم پر ځای پاته ده او عملي شوې نه ده. نجونې زده کوونکي وایي دا حالات یې ډېر ځوروي.
داسې کېږي چې زه پخپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم، په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرحناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسېدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر رسي، بل به غوښتل یو وخت ډاکټر رسي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي، او هر ورځ به مو د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته. او په هغې وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم، ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړی سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرحناز وایي لکله چې د دوی ښوونځي تړل شوي، دا او ټولګیوالې ډېرې ځورېږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هره ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم ورسره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مې چې درلودل د هغې په اړه موږ سره خبرې کوو، یا د دغه نوي معلوماتو چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل څخه ترلاسه کوو، یو بل ته رسوو او وایو، په باره کې خبرې کوو. نو ډېر زیات مایوسه یو، ډېر زیات ناامیده یو.
فرحناز دا هم وایي اوس چې په کور ده او ښوونځی تړلې، خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، خو د ځینو دغو رسمونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرحناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولی خپل غږ جیکم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي، تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ سو.
د فرحناز د زده کړو کال پاتې خو د مینې بیا وروسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ښوونځي نه د فراغت د جشن لپاره یې ځان ته جامې هم جوړې کړي چې په المارۍ کې ځوړندې پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د دولسم ټولګي لپاره کړې وي، هغه مو په همداسې الماری کې ځوړندې پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په ټوله دغه موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی، او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله کم غنم راټول شوی.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغه سکال زموږ د بیز مکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سکال د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي مکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کار کروندګر متضرر شوی دی.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل:
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاکه پاکی زوو چه ده چه لخپل آقا تخمم نسی پورا کوای آوا آویم چه ده پروسگان اصل نیم پنیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال خیره بری خارجی موسیسی زراد سر و دیقان سر کمکو کی
دی ولایت د شرچې ولسوالۍ یو کروندګر شهباز وایي چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
چې سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې سوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي، په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه، وروره ګونې مانه غنم ونه سوه، ګرده داسې یو یو دېش ولاړ دي، مالچر سو وس ملو وخوړله، نو بېخي مرته تاوان سو وروره ګولې مانه بېخي دی تاوان دی چې یعنی تمام علاقه ده، هغه د موټر کریم علاقه برابره صحیح په زرنجو کې راځ دلته، یعنې کرۍ مې درولي خیمې مودي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,03,312 هکتاره ابي ځمکه او 3,01,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمېر کندوزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوسو زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
اوس هم ستاسې یو شمېر پیغامونه.
همدرد یم، له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کې او د مونږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ورسره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله، او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې د سپي نفر په سر به پی تذکیری په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو، په لسو کې 9 کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو. هغې سپینامې وکړ نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې 10 تذکیری یو کور کې نو 100 روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله را وړې وه همغه ماجر کیم ته، او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي، دا به ډېره ښه خبره یو پرې عمل وکړي. وسلام په احترام. له راجی راډیو د کارکوونکو اورېدونکو سره هیله لرم چې ما په غرنه چې موږ د شینما ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په راوسته کال کې 2-3 واره نه مانه مشته کړې خو مرسته نه ده رسره کړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو چې موږ خواړه غریب ولس سره د ګریش ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم، زه د عمارت ته ډېره توجه وکړي، د سیمینار توجه وکړي، ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه. په خواب قاریانو ته د دروژه ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې. د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بند ک نه ورکی. دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نه کوي؟ ما چې یو پلس دی ورکړی وې شانه وجاړو خو په بلا ککړ شلو نو لانډه دا. خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 شوې، وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.